ዋሽንግተን ዲሲ ና ዳ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዲቮ ሬዲዮ ዴ
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اگست 28 او د وګی میاشتې 15 منېټه ده د ډی ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم سات کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډی زووري د کابل هوایی ډګر یوې دروازې مخې ته خونړی چاودنه په دې چاودنه کې چې پرون مازیګر وشوه 12 امریکایان او د شپېتون زیات افغانان وژل شوې دي دا د کلون رئیس یاول ځل دی چې په یو ورځ کې دومره ډیر شمیر امریکایي فوجیان افغانستان کې ووژل شول د دولت اسلامي داعش دلی په یو بیان کې ویلي چې د کابل هوایی ډګر سره بریډ د دوی یو جنگیالي تر سره کړی دی داعش په داسال کې د بریډ ذمہواری منلې چې نړۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وځي ته اندېښمنه ښکاری او د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د کابل هوایی ډګر د حمله عاملین به امریکا هرومرو پیدا کوي او سزا به ورکوي بایدن دا هم وویل چې امریکا نه ایریږي او د انخلام شن به تر تمامیدو پورې جاری وي او سم پورې خبر د کابل د هوایی ډګر په وی دروازې کې د پرونی ځانمرګ چاودنې لامل د مړو او زخمیانو شمیر د سلو نه اوښته دی دا چاودنه داسې ځای کې وشوه چې سلګونه کسان هلته راټول شوي وو او کوشش یې کاوه چې بهر ملک ته د تللو دپاره ایرپورټ ته ننوځي د داعش ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا برید د دوی یو جنګیالي ترسره کړی او ذمهواري یې په غاړه اخیستې ده امریکایي چارواکو دا منلې چې په دې برید کې لږ تر لږه 12 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي او 15 نور یې زخمیان دي ویل کېږي چې د 2011 کال راهیسې امریکایي ځواکونو ته په یو ورځ دومره زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې نه واوښتي همداراز کابل کې د صحت چارواکو ویلي چې په دې حمله کې شپېته تنه عام افغانان هم وژل شوي او د سلو نه زیات نور ټپیان شوي دي په سوشل میډیا باندې داسې تصویرونه مخې ته راغلي چې د حملې نه وروسته په غذای کې ګڼ شمېر مړي او زخمیان یو دوبل پر سر پراته دي د امریکا د پوځ یو کمانډر جنرال فرانک مکینزي د زیارت په ورځ وویل چې دا برید د داعش ډلې د دوو خودکش بریدګرو لخوا تر سره شو یو د هوایی ډګر ای بی نومي گیټ سره او بل یې د بارون هوټل سره نږدې د کابل هوایی ډګر سره پرونی حمله د افغانستان دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي طالبانو دا حمله په کلکه غندلې او ویلې دي چې د شرغښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي د امریکا صدر جو بایدن سمدستي خپل امنیتي ټیم سره وکتل او د حالاتو جاجې واخیست بایدن د واشنگتن په وخت د زیارت ورځې په مازیګر پریس کانفرنس ته خبري وکړې او ویل چې امریکا به هرومرو دا حمله په یاد ساتي عاملین به یې پیدا کوي او سزا به ورکوي صدر بایدن دا هم وویل چې امریکا به ونه ډار شي او د افغانستان د انخلام شن به تر تمامیدو پورې جاري ساتي هغه په داس حال کې چې ډېر غمجن ښکارېده د مړو شویو کسانو کورنۍ سره غمرازي وکړه امریکایي پوځیانو هم ویلي چې د کابل نه د امریکایي شهريانو او افغان اتحادیانو د ایستلو کار به جاری وي د برتانیې اټلی فرانس سپین او استرالیا حکومتونو او د نیټو عمومي منشي هم په کابل کې شوې چاودنه غندلې ده د امریکایي ریټایرډ جنرال مارک کیمت بی بی سی سره مرکه کې ویلي چې طالبانو امریکا سره د ذمہواری منلې چې افغانستان د خاورې نه به چاته د امریکا خلاف کاروایی اجازه ورنکړي خو اوس د ایرپورټ نه بهر گیټ هم نشي کنټرولولای نو آینده کې به په ملک کې داعش غوندي ډلې څنګه کنټرول کړي له افغانستان نه مکسیکو ته د افغان خبريالانو یو یو سلو څلیرويشت کسيزه ډله لخپلو کورنۍ سره رسیدلې ده چې پکې د نیویارک ټایمز خبريالان هم شامل دي دغه خبره د مکسیکو حکومت په داس حال کې تایید کړي چې په افغانستان باندې د طالبانو تر کنټرول وروسته اکثره خلک له دغه هیواد څخه په تیښته کې دي د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مرسیلو ابرارد د افغان خبريالانو له دغه ډلې څخه د شروع یا چهارشنبه پورز د مکسیکو ښار په نړیوال هوایي ډګر کې هر کله کړي دي نیویارک ټایمز لیکلی ابرارد له کابل نه د دغه خبريالانو د ویسترو بهیر تنظیم کړي وو او مکسیکو ته رسیدو مخکې په قطر کې هم دغه خبريالانو یو دمه کړی ده دا ویو ایډیو ده د افغانستان سره په پوله پرود د پاکستان کړکیچ ځپلي ایالت بلوچستان کې د سلی رښتو ساعتونو په محل چاودنه او بیلابیل لوبریدونکو کې د امنیتي چارواکو سرتیرو په ګډون یو لستنه وژل شوی او اوو نور ټپیاندی. په 15 د اگست په کابل د طالبانو لقبزی روسه د پاکستان بیلابیل سیمو کې یو ځل بیا په امنیتی ځواکونو د بریدونو لړۍ چټکه شوې ده او پاکستانی چارواکو لوړاندې نه منلې و چې افغانستان کې حالات خرابېږي نو پاکستان به هم دا غیظ لاندې راځي. او روسي خبردار چې د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت به د واشنگتن په وخت د جمعې په ورځ وایټ هاوس کې له صدر جو بایدن سره وګوري. د نفتالی او بایدن ملاقات په اصل کې د زیارت په ورځ تنظیم شوی و، خو روسي چې په افغانستان کې د بمی بریدونو خبرونه مخې ته راغلل او بایدن د افغانستان د حالاتو په جاج اخیستو بوخت شو، نو د اسرائیل وزیر اعظم سره یې لیدنه یو ورځ وځنډیده. دا سې تما کې چې وزیر اعظم نفتالی بنت به له بایدن سره په خبرو کې د ایران په موضوع، امنیتی مسایل او همدارنګه د کورونا عالمی وبا په اړه بحثونه وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بیا هم په خیر راغلی دا وی وی دیوا دا او تاسو مو غغله واشنگتن ډی سی نه اوري او سم راځو تفصيلي ریپورتونه ته. په کابل کې د هوایی ډګر په دروازه کې د پرونی خونړی چاودنې وروسته امریکا وایي چې دوی به د انخلام شان جاری ساتي. صدر بایدن څو غنټې مخکې یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا له ترهګرونه نه ایریږي او هغوی به د پرونی چاودنې عاملین پیدا کوي او سزا به ورکوي. پیغی چاودنې کې چې پرون د زیارت په ورځ د کابل ایرپورټ یوې دروازې سره نږدې وشوه، 12 امریکایي پوځیان ووژل شول، 15 زخمیان شول او همدارس 15 تنو نه زیات افغانان هم ووژل شول او لسلو نه زیات ټپیان شول. د بریډ زمواري د دایښ ډلې ومنله او طالبانو د بریډ په کلکه وغند. په کابل ښار کې وروسته ماخستن ځینې نور چاودنې هم واوریدل شوې، خو بیا د طالبانو ویانز بی اولا مجاهد په ټویټر ولیکل چې دا د ماخستن چاودنې د نن ایرپورټ کې د امریکایانو لخوا د هغوی د خپلو توکو چاودنې دي او کابل اوسیدونکو کې تشویش نه کوي. د پرون مازیګر خونړې چاودنې په اړه مې څو غنټې مخکې د ډیوال خبريال الیاس خان سره خبري وکړې چې په کابل کې دی او هغه اول کې راته څه داسې وویل.
جی ډیر مننه لامی صاحب، دا وخت نه وخت لري، د شپې تقریبا یو نیمه بجې دلته په کابل کې او لږه شیبه خونه تقریبا یو ګنټه وړاندې مونږ بل یو هم داسې 14 اوریدلې و، خو تر دې دمه پورې دا تصدیق نه شوه چې آیا دا 14 اواز د کوم ځای نه راغلی. خو پر لپسې چې سټیم د مازیګر مونږ نه پس د غدوه 14 او شوه د کابل هوایي ډګر نه بهر، دا غینه پس بیا رورو پغی کې د ټپیانو او د مړو شمیرې په میډیا کې په زیاتې دوره روانې وي. دلته کې مونږ ایمبولانسونه ولیدل چې پغی سایرنونه اوازونه دای اوریدل شو او روختونونو ته پکې ټپیان وړل کېدل او مختلف قسمه خبرونه مخې ته را روان وو، خو پخله نشو کېدل چې آیا تر دې دمه په دې کې څومره خلک مړه شوي دي او څومره په دې کې ټپیان دي. او روستو چې کوم شمیره مخه تراغلې نو پاغه کې د مطبوعاتو نه دا شمیره مخه تراغلې دي چې تر دې زما په دې 214 کې 15 تنه په دې کې مړ شوی دي، یو سل سلويخ په دې کې ټپین شوی دي.
الیا صاحب، دا سي راپورونه ما هم ولیدل چې په سوشل میډیا باندې خلکو ویلي و چې فایرنګ یا د دزو غونه هم اوریدل کیږي.
جی دغه د ماکو نه رستو د زمونږ چکه مسیمه مونږ کوم ځای کې پراتیو نو دغه ته خود دزو وادونه نو، البته دغه د ماکو نه رستو سندستی د هوایی ډګر نه چې په معمول کې خو دغه تنه چې کم ځواکونه دي یا کم هغه افغانان چې بهر ته غواړي امریکایي ځواکونو سره کارونه کول نو هغه په ترانسپورت تیارو کې د دلتنه اوچته دي او هغه به موږ په خپل سترګو لیدې غټه تیاری وي، هغه امریکانې 130 یا هرکولس. خو دغه د مکو نه رستو موږ وکتل چې دوه جنگي اول الوتکه خاص کر ماسختن په وخت کې هغه د هوایي ډګر نه اوچته شوي او د هوایي ډګر هغه سکیورټي په خپل وایشته هوایي سکیورټي او غیر چاپیره به ته چکرونه وهل.
د افغانستان میډیا په دې اړه باندې څنګه کوریج لري؟ اوس خو موږ داسې رپورټونه واورېدل چې ډېر شمېر خبریالان هم هیواد نه بهر تللي دي. تاسو هلته چې یاستئ دا د افغانستان ټلویزیون نه ګوري څه پکې راځي؟
جی بالکل، لامې صاحب د افغانستان چې کوم میډیا ده نو په هغې کې هم په دې باندې خبر روانې دي او مکمل چې د وخت په وخت سره دغه سیزونو تفصیل ورکوي د مړو او چې څونه په دې کې ټپیان شوي دي. نو چې څرنګه معلومات نړیواله میډیا ورکوي هماغه رنګ معلومات، بلکې زیاتره نړیواله میډیا چې کوم معلومات اخلي نو هغه هم د افغان میډیا نه هغوی خپل سورس هغه ښایي او د هغه غلطه نه اوچت کړي وي.
او طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ د دوی غبرګون څه دی چې په افغانستان په سرکار کابل کې اوس د دوی ولکه ده، دوی قبضه لګولې ده او داسې یو حالت مخې ته راځي داسې چاودنې او حملې کېږي، دوی څومره ځان د دغه امنیت ساتنې ذمهوار ګڼي؟
جی بالکل، لامې صاحب په چې کله دغه دماکې وشوې نو د هغې نه وروسته د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته یو بیان خپور کړ او په هغې کې د دې غندنه وکړه او وی ویل چې زمونږ د اطلاع هغه وخت د 14 کسانو د وژنې او تقریبا د شپېتو د ټپیان کېدو د پخلی کړی او ویلي وو چې دا د ماکې په هغه ځای کې شوي دي چې دا ځای د امریکاني ځواکونو د ولکې لاندې وو او مونږ به د کابل یا د افغانستان امنیت ټینګ ساتو او پلټنې روانې دي چې پته ولګي دا نه وروسته به بیا مونږ دا وایو چې دا د چا لاس وو او دا چا کړی دي.
پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې ټوله نړۍ کې د افغانستان په حالاتو بحث کیږي، خو د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند لا تر اوسه په دې اړه د پارلمان غونډې رابللو نه ډډه کړې ده چې پکې وزیر اعظم د مخالفه ډلو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي. بل اړخ ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د راتلونکي سپتمبر میاشت لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په معامله د پارلمان شریکه ځانګړې غونډه رابلل کېدلی شي. نور حال د پیر ولایچانا په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی لیډرانو غونډه کې د افغانستان په حالاتو مشاورت شوه دی. د پاکستان تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د یو جامع حکومت جوړولو په ترڅ کې د افغان طالبانو د نورو ډلو سره د خبرو ستاینه شوه ده. اعلامیه وایي مسلم لیگ نواز ګوند د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي او غواړي چې افغان ولس بغیر د کوم بهرني فشار نه د خپل راتلونکي په پریکړه وکړي. د غونډه کې شریک د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی لیډر پرویز رشید وی او ای ډیو سره خبرو کې صدا سی ویل
پاکستان اور افغانستان دو همسایه ملک ہیں.
هغه وایي پاکستان او افغانستان گاونډي هیوادونه دي او دا چې افغانستان بیا خپل نور گاون هم لري. زګه مسلم لیگ نواز ګوند غړي چې د کم یو هیواد خاور دي د بل هیواد په ضد اونکاره ولي شي. پرویز رشید زیاته کړي چې څنګه پاکستان په افغانستان تور لګوي او دغه شان الزامونه د ډیر وخت راځي افغانستان هم په پاکستان لګوي. هم د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی د بندینو چارو قائمه کمیټه غونډه افغانستان کې زر تر زره د نوي حکومت جوړولو باندې ټینګار کړی دی او دې غونډه کې شریک بل لوی حکومت مخالف او پیپلز پارټي غړي نومان اسلام شیخ وی او ای ډیو ته صدا سوایي هغه ویل دوی د ډېر وخت راهیسې غوښتنه کوي چې حکومت ته د افغانستان په معامله د پارلمان ځانګړې غونډه راوبلي چې پکې وزیر اعظم عمران خان او د بندینو چارو وزیر د افغانستان په اړه د مخالفو ګوندونو اندېښنو ته جوابونه ورکړي. د 13 جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان فوځي قیادت د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته د تړلو دروازو په شا د افغانستان په حالاتو بریفینګ ورکړی و او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي حکومت د ستمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په اړه د پارلمان شریکه غونډه یا بیا د قومي سلامتیا کمیټې غونډه رابللی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
سرکار کابل باندې د طالبانو د قبضې لګولو نه دا دیوی هفتې نه هم ډیر وخت تیر شو او په دې موده کې د طالبانو یو شمېر چارواکي له قطر نه کابل ته ورسېدل او په مطبوعاتو کې راڅرګند شول، خو تر اوسه هم دا نه ده معلومه چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده چیرته دی او څنګه سړی دی. د امریکا د سی این این ویب سایټ باندې په دې اړه یو مضمون هم خپور شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې مختار خلیل ورته ځغلنده نظر اچولې دي.
د امریکای د خبرونو مشهور ټلویزیون چینل سی این این په خپل ویب پاڼه د افغان طالبانو د سرسر د مشرانو د جوند مختصرو حالاتو په باب له یو معلوماتي ریپورت خور کړی دی. سی این این د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو مشرانو تر کلونو کلونو پورې په ګمنامۍ کې جون تیر کړی دی او خلک ډیر کم پیژني، خو اوس هر کله چې افغان طالبانو د کابل واک اختیار تر لاسه کړی دی په دیو جدوی اوس خډاډه دنیا ته ځانونه راښکاره کړی دي. سی این این خپل ریپورت کې لیکي چې افغان طالبان د افغانستان د نیو وروستو افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. افغان طالبان داوا کوي چې د دوی په نوي حکومت کې به د افغانستان د هرې طبقې او د هرې طبقې خلکو ته یو مساوي نمائندګي ورکول شي، او دا چې دا نوي حکومت به د ټولو نوړاندې په ملک کې اصلاحات کوي. خو سی این این لیکي چې د طالبانو د قیادت د کړه وړنه خو معلومیږي چې د دوی په دې نوي حکومت کې او د دوی په پخوانی سختدري د حکومت کې به یقینا چې ډېر فرق نوي. نن ورځ د افغان طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دا یو ستر دینی عالم دی او د په کال 2014 کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو د مشر د مولا منصور اختر د ډرون په یو حمله کې د حق رسیدون پس د افغان طالبانو مشر مقرر کړی شوی دی. مولوی هیبت الله اخونزاده د کندهار د سپین بولدک سیمې سره تعلق لري او په کال 1980 کې د شوروي روس خلاف جهاد کې د یو مجاهد په حیثیت برخه اخیستې ده. د په کال 2001 کې د جهادي معاملو مشر مقرر کړی شوی و. مولا عبدالغنی برادر د مولوی هیبت الله نائب دی. د طالبانو په حکومت کې یو سرګند غړی وو او نن سبا د افغان طالبانو د سیاسي کمیټې مشر دی. مولا برادر د شل کال جلاوت نه وروسته 13 هفته په نوبیدل افغانستان ته لاړو. سی این این په خپل ریپورت کې د افغان طالبانو د نورو مشرانو پیژندګلو صدا شان کړی دا. محمد یعقوب د افغان طالبانو د فوجي کمیشن مشر دی. د افغان طالبانو د تحریک د بانی د مولا محمد عمر زوی دی او په ولایتي سطح د افغان طالبانو د جملو فوجي کمانډرانو نگرانی کوي. د طالبانو بل مشر سراج الدین حقانی نومیږي چې د حقانی نتورک یا شبکې مشر هم دی. د حقانی شبکې افغان طالبانو او القاعده سره ډیره نږدې ناشته پاسته ده. په کال 2009 کې امریکای د سراج الدین حقانی په سر د 50 ملیون ډالرو انعام اخو دی، او چې په کال 2014 کې دا رقم 100 ملیون ته زیات کړی شوی و. د افغان طالبانو په قطار کې یو ځلاند شخصیت خلیل الرحمن حقانی هم یادېږي. د دې طالبانو تحریک له چندې راغونډي او افغانستان کې د نننه جنگ کې اخته او طالبانو له هر قسمه امداد ورسې. د دې سراج الدین حقانی تر دې او د امریکای د ترهګرو په فرست کې نوم لیکل شوی و. د طالبانو په یادو مشرانو کې یو نوم د حجی وفا هم دی. د طالبانو د قندهار گورنر یو بل مشر اجی طالب هم دی چې د هلمند ولایت گورنر و. د افغان طالبانو بل یو درن شخصیت ندا محمد دی چې د ننګرهار د گورنرای ذمواری ورته ورپغاړه کړی شوی و. ذبیح الله مجاهد یقینا چې په سوشل میډیا په ګرد نړۍ کې د افغان طالبانو د تحریک د پیژنګلو علامت ته د افغان طالبانو د تحریک ویان دی. سهیل شاهین د شورونه د نړیوالې میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ویان کردار ادا کړي. ډاکټر محمد نعیم د عرب میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی. د افغان طالبانو د مشرانو په قطار کې یو نوم د لوی عالم دین عبدالحکیم هم مخیل راضی دی. د افغان طالبانو د تحریک د سیاسي معاملو د کمیشن مشر دی. د په دوها کې امریکایانو سره امن خبرو اترو کې لوی کردار ادا کړی دی، خو ډیر سخت دریزه او د خپل خبرې نه اوریدونکو دی. د افغان طالبانو د مشرانو په فهرست کې اخیری نوم د انس حقانی دی. د سیاسي معاملو د کمیشن سترغړې دی. سی این این د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دی چې د افغان طالبانو د تحریک دننه د مخبره، د فوجي معاملو، د اقتصادي معاملو او د درس او تدریس او زراعت په شمول د مختلفو نورو مدونو د پاره 15 کمیشنونه جوړ کړی شوی دی.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت د درې کاله کارکردګۍ په حق له د وزیر اعظم عمران خان د معاشي ترقې داوی رد کړی دی. هغه ویلي دي چې د پاکستان موجوده حکومت درې کالو کې د سیاسي انتقام او د رای په اظهار قطغن لګولو نه سیوا هیڅ کارکردګۍ نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته په اسلام آباد کې د ډیوه خبريال اورنګزیب په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو واکمن پاکستان تحریک انصاف د حکومت درې کاله پوره کېدو پس د وزیر اعظم عمران خان د ترقی دعوی رد کړی دی او ویلي دي تیرو درېو کالو کې موجوده حکومت هیواد د تباهۍ په غاړه رسولی دی. وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت درې کاله موده پوره کېدو پس یوې غونډې ته وینا په وخت د خپل حکومت کارکردګي خودلې ده او خپل حکومت یې د تیر حکومتونو په مقابله غوره ګرځولې دي او ویلې دي دریو کالو کې پاکستان په ماشي توګه ترقی کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دغه دوا پس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو یو بیان کې ویلې دي چې موجوده حکومت یو خوا ګرانی سیوا کړې ده بل خوا د خلکو روزګاری ختم کړې دي. بلاول بټو وایي عمران خان داوی خو ډېرې کوي خو په عملی توګه یې هیڅ کارکردګي نه ده ښودلې او نور په تشو خبرو ولس نشي دوکه کولی. بلاول بټو وایي تیر او درې کالو کې کچره چا څه ګټه کړې ده نو هغه د وزیر اعظم د کابینې غړي دي چې حکومتي تګلارو نه یې ذاتي ګټه پورته کړې دي. آیا د وزیر اعظم عمران خان معاشي ګټو په حق لا داوی ټیک دي یا بیا اپوزیشن تنقید په حکومت ټیک دي؟ په دې حق لا د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي دا خو حکومتي شمیره هم وایي کله نه کرونا وایرس رنځ راغلی دی. پاکستان کې 50 لک خلک بے روزګاره شوي دي نو بل خوا کا ګرانی ته وګورو نو تیرو درو کالو کې ګرانی څومره سیوا شوي ده.
اب آپ یہ سوچئے کہ آمدنی میں لوگوں کے عام طور پہ کہاں سے 35% اضافہ ہوا ہوگا کھانے پینے کی چیزوں میں، خاص طور پہ وہ لوگ.
حفیظ پاشا وی درو کالو کے دا خوراک شیانو قیمت کے 35% نہ زیاد اضافہ شوی دا. خو د خلکو معاش یا تنخوا نه ده زیوا شوی نو بیا څوک څنګه داوه کولی شي چې معاشي ترقی مو کړی ده؟ لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ په غلطو داوو وزیر اعظم عمران خان نه د معافی غوښتنه هم کړې او ویلي دي باید چې پاکستان تحریک انصاف به درې کالو موده پوره کېدو باندې د جشن پر ځای څوک منځلی وو. ګوند ویاندې مریم اورنګزیب دغه تور هم لګولی دی. وزیر اعظم ټیم د خپل حکومت کارکردګۍ دپاره په اشتهارونو کې کوم عکسونه ښودلي دي هغه د هندوستان د حکومت د کارکردګۍ دي. مریم اورنګزیب وایي پاکستان تحریک انصاف حکومت درې کالو کارکردګۍ یوازې سیاسي انتقام پارلیمان ته تاله لګول او د رای د اظهار باندې قدغن لګول دي. وړاندې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت درې کاله پوره کېدو په حق له داوه کړې ده. درو کالو کې جاري خساره یا تاوان د 40 ارب ډالرو نه کم شوې ده او 1 ارب 80 کروڑ ډالرو ته رسېدلې ده. بر ملکي زر مبادله ذخیره درې کاله وړاندې چې 45 ارب ډالر وو اوس 20 ارب ډالرو ته رسېدلې دي. خو د تقریر کې وزیر اعظم عمران خان د هغه بر ملکي قرضو خبره نه ده کړې چې د درېو کالو کې حکومت د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو نه اغستې دي.
د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ډینګي وایرس پر رنځ خلک اخته شوي او بلخوا د صحت محکمې چارواکي وایي تر اوسه پورې د غرنځ د قابونه نه دی بهر شوی او دا چې هلې ځلې روانې دي چې مخنیوي وشي. د یاد محکمې شمیرې ښایي چې دغه وایرس نه په ټولو کې زیات د بونیر، خیبر او منصري سیمې خلک اغیزمن شوي او تر اوسه پورې په روغتون یا هسپتال کې یو ناروغ تن هم داخل نه دی. نور تفصیل فرید چینواری وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ډینګي وایرس یو ځل بیا خور شوی او تر اوسه پورې 944 شکمن او 115 تایید شوی تنان په دغه رنځ اخته شوی دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په دغه شکمن تنانو کې تر اوسه پورې 115 کې دغه وایرس مثبت ښکاره شوی او تر اوسه پورې دغه وایرس نه یو کس هم نه دی مړ شوی. د خیبر سیمې ځایي خبریال خلیل جبران وی ویډیو ته وایي د ډینګي وایرس نه په دوی کلی کې ډیر کسان اغیزمن شوي او لا هم د غوایرس په سیمه کې شتون لري.
زه په خپل متاثر تیم کور ولا متاثر شوی بچایم متاثر شوی بیګا مودل ته اسپیټال ته راوستلی او هغه ټیسټونه قدر خو وشو.
خلیل جبران وای باید خلکو ته دغه وایرس او دینا ځانونه ساتلو په اړه په هی ورکړل شي چې دوی ترې ځانونه خوندې وساتي.
نو دغه شرع انتهایی زیاته زکه چې دغه علاقې لا پکې شامل نه دي چې هغه لري پرتی سیمې دي او صرف طبي په سوچ باندې اخستی چې بس معاملي طب په کورونو باندې خلک پروت دي اویرنس هم په کار دی او اویرنس سره سره چې کومه باقاعده تور باندې په کار دي چې ځای په ځای باندې سپری وکړي چې کومه علاقې زیات متاثر شي نو هغه علاقو ته باقاعده مشردانې ورکړي. دغه فقدان دی او دلته باقاعده تور باندې سیریس خصل په کار دي زکه چې دا کنور دغه کیسه ورزیاته شو نو بیا دوی ته کنټرول کېدل ډیر سخت شي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې شمیرې خای د ډینګي وایرس رنز باندې په 1300 ورځو کې ټولو نه زیات 200 تنان په بونیر 15 دیش په خیبر او هم دغه رنګي په نورو سیمو کې اخته شوې دي. دغه شمیرې خای د پښتونخوا په یو لږ ځلو کې دغه وایرس خور شوې دی. د خیبر پښتونخوا د ډینګي کنټرول یا مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر ایمان اپریدی وی ویډیو ته ویل د حکومت او ادارې لاره خاطر روان دي چې د غوایرس مخنیوي وشي.
د فیلډ کې به موږ وکړو څه اکټیویټیز دي یو انډور سرویلنس دی او آوټډور سرویلنس. انډور سرویلنس کې شي کنه نن نن چې په کوم کې دوی وګو ستور کوي دا غي کنټینرز شي کنه موږ چک کوو او ترو د ویک شي کنه د اکټیویټی لګي هغه په لیډی هیلت ورکر پروګرام چې کوم ایلیجیبل یو دي هغه کور په کور باندې شي کنه د کنټینرز چک کوي او چې کوم کې لار وګین هغه بیا
ډاکټر ایمان اپریدی وای د ټولو ضلعو انتظامیه چارواکو ته امر شوی چې ټولې وسیلې دې په کار راوستلی شي چې دغه وایرس باندې کابو وموندای شي. د صحت محکمې چارواکي دا وکوي چې په روان کال کې د ډینګي وایرس نه یو کس هم د مرګ خولې ته نه دی رسیدلی او دا چې په روغتونونو کې د ناروغانو د درملنې یا علاج لپاره خصوصي انتظامات شوي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د حکومت رسمي د ری څرګندوي او د اداریت تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
امریکای د روس د یو عدالت په یو تازه فیصله ډیره فکرمندۍ ښکارا کړی دا د کمی ترمخی چې عدالت په روس کې د فالون ګانګ نومي د مذهبي تنظیم د خاکاشیا سیمایي زسانګه یو ترهګر تنظیم ګرځولې دي او د فالون ګانګ د عقیدتمندو د امنناکو مذهبي سرګرمون مانځري مجرمانه سرګرمه ګرځولې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس پلی یو بیان کې ویلي دي چې د روس حاکمان د فالون ګانګ په عقیدتمندو صرف په دی وجه ویری ترې تیری چې هغوی د تزکیه نفس عمل کوي او د دې په باب له روحاني کتابونه ځان سره ساتي. د روس په واکدارانو غک کړي دي چې د مذهبي ازادۍ او مذهبي عقیدو احترام وکړي چې پکې د فالون ګانګ د عقیدتمندو او د نورو مذهبونو د منونکو لخوا مذهبي عملیات او رسومات ادا کول هم شامل دي ځکه چې دا ټول خلک خپه امن سره ټول رسومات او عملیات ادا کوي. روس رومبېغو نولس کال وړاندې د ترهګرو د هدف کولو په نوم یو قانون منزور کو. دینه پس دغه قانون کې نوري دفې شاملې کې او دا شند دی قانون او خصوصا د انتها پسندې د مخنیوي د پاره د جوړ وفاقي قانون او د نورو قوانینو مختلفې دفې د مذهبي کمشمیر خلکو خلاف استعمالول شروع کړې شول. په دې مذهبي ګوندونو کې فالون ګانګ، جے هوا، ویټنسز او نور داسې مذهبي عقیدتمن شامل دي چې هغوی د دې قوانینو په ذریعہ هدف کولای شي. په روس کې د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د خارجه چارو د وزارت په تازه ترين ریپورت کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې حکومتي چارواکي د انتها پسندۍ پر ضد د قانون تر مخې د یو مذهبي تنظیم په داسې سرګرمو بندیز لګولې شي چې هغې نه امن او امان تعالی ترغه کېدې شي یا د دغې مذهبي تنظیم مذهبي سرګرمۍ انتها پسنده سرګرمۍ وي. د خارجه چارو محکمې خپل ریپورت کې لیکلي دي چې په کال 2000 کې مذهبي ډلو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو دا ریپورتونه ورکړي دي چې د روس حاکمان مذهبي عقیدتمن د خپل عقیدو په تاس کې دیمار نسی بندیوانی ساتي جیلونو ته لیږي د اختنو پختونو په وخت به ډیر سخت الون بلون تیرولې شي او جسمانی بیزتۍ کیږي. پدی بابلا د جې هوا ویټنیسز مذهبي ګوند سلګونو منونکو د بنديوان ساتلو او پدوی د جسماني تشدد کورو خبرونه هم راخکاره شوې دي. د روس د انتها پسند خلاف جوړ قوانين د غیر مذهبي کسانو خلاف هم استعمالول شي. ویان نت پرایز دلته دا خبره په ګوته کا چې د روان کال په سر کې د روسي او بل عدالت داسې درې تنظیمونه صرف په دې سبب انتها پسند ګرځوري دي چې د هغو د روس د حکومت د مخالفه سیاسي مشر الکسی ویلنی سره خواخوږی ده. دینه دا خبره نور هم سرګندېږي چې د روس واکداران د انتها پسندې د چاپ تر ډیرو خلکو پورې د خورولو په خپلو ناوړو او یک طرفه فیصلو عمل پیرا دي.